با همکارم قسیم سلمل باشید.
ډیر زیات مننه کوم سهار لیوال، تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم د ازادي ریډیو ټول اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې دی، بلې یو ساعته پښتو خبرونه په سر کې. زما قسیم سلمل او زما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او هرکلی. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو راپورونه اوریدلای سي. د نن ورځې د سر راپور مدا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی و، او هلته یې د دغه زون، البته د ختیځ زون، له استازو سره کتلی او پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې په اسلام آباد کې د دوشنبې ورځ، یعنی د سبا ورځې، د څلور اړخیزې غونډې معلومات هم درته درکوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په ورځني رسمي سفر ځي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو امنیتي مسؤلانو نه وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي، او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي ځمکې غصب کړي دي هم اقدام وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي، او د انټرنیشنل ډیموکراسۍ په نوم د یو بنسټ نوې خپره شوې سروې ښیي چې بیکاري په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو امنیتي مسؤلانو نه وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي، او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي ځمکې غصب کړي دي هم اقدام وکړي. ولسمشر دا څرګندونې نن په جلال آباد کې د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استازو سره تر لیدنې او خبرو وروسته وکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې ولسمشر لومړی په جلال آباد کې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو له چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سره په بیلابیل ډول ولیدل، او بیا یې له دغو کسانو څخه جوړې لویې غونډې ته وینا واوروله. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودن له امله درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د ننګرهار والي ویان اتولا خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن شاوخوا یوه وجه د کامې ولسوالۍ د میرزاخیلو ښوونځي ته څیرمه وشوه. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره یاد کسان په یو موټر سایکل سپاره ول چې ماین پرې وچاودېد. د انټرنیشنل ډیموکراسۍ په نوم د یو بنسټ نوې خپره شوې سروې ښیي چې بیکاري په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دغه بنسټ مسؤلان وایي چې دوی دغه سروې په څلیرش ولایتونو کې له 340 ځوانانو سره د مرکې پر مټ په څلورو میاشتو کې چمتو کړې ده. د دوی په وینا افغان ځوانانو ناامني او اقتصادي ستونزې خپلې اساسي ستونزې ګڼلې دي. د دغه بنسټ مسؤلان له حکومت غواړي چې د دغه څېړنې موندنو ته پاملرنه وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ.
د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته په یو ورځني رسمي سفر ځي. دوی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، دفاع وزیر خواجه سیف او لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره وګوري. له اسلام آباد را رسیدلي راپورونه وایي چې دا کتنه د هغو څو یو برخه ده چې د سعودي حکومت یې د پاکستان د ملاتړ جلبولو لپاره کوي. دا په اصل کې ده چې د ریاض او تهران ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ زیات شوی دی. په تیرو درې ورځو کې د پاکستان ته د سعودي عربستان د حکومت د یوه عالي رتبه چارواکي سفر دی. تر دې مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ، او له تهران سره یې د سعودي عربستان په ولاړ سوي کړکېچ هم خبرې وکړې. د خلیج سنی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان نه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی هغه مسله وغندله چې د ریاض په کورنیو چارو کې د تهران لاسوهنه ګڼل سوې ده. د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو شپږو وزیرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عرب امارات، قطر او عمان د دې شورا غړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل هیواد به د تهران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ. الجوبیر د سیمې د هیوادونو په چارو کې د تهران د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ د هغه فرصت هرکلی کوو چې وګورو ایران د یو عادي هیواد غوندې عمل کوي، سوله ییز هیواد وي، د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او د ټروریزم ملاتړ ونه کړي. دا هر څه د ایران په لاس کې دي.
په همدې حال کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیک بحران په پارولو تورن کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې ویلي چې سعودي عربستان باید یوه لا انتخاب کړي چې یوه د افراطیت پراختیا بله هم په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو جوړول دي. د بشري حقونو ټولنې وایي په سوریه کې پر یوه محبس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل سوي دي. د راپورونو پر اساس دا محبس په ادلب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي چې پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې 50 تنه وژل سوي او 10 نور ژوبل سوي دي. د مستر ټلویزیون وایي د دغه هیواد پارلمان تر درې کلن ځنډ وروسته خپله لومړۍ غونډه وکړه. څه باندې درې کاله مخکې محکمې د مصر پارلمان منحل کړ. تمه کېږي وکیلان د خپلې دې دورې په لومړۍ ورځ د پارلمان مشر وټاکي. دوی 15 ورځې وخت لري څو په سلګونو قوانین چې د پارلمان تر منحلېدو وروسته د اجرایي فرمان په توګه صادر سوي وه تصویب کړي. په نوي پارلمان کې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان زیات دي. پارلمان 568 انتخابي غړي لري او 28 نور غړي مستقیما د السیسی لخوا معرفي سوي دي. راپورونه وایي د ترکیې چارواکو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سوریې د یوه خبریال د وژنې په تړاو درې مشکوک کسان نیولي دي. ناجی الجرف د هنتا په نوم مجلې مسؤول چلوونکي د تېرې میاشتې په وروستیو کې په رڼا ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې په ډزو وژل سو. په وروستیو میاشتو کې دا د سوریې درېیم خبریال دی چې په ترکیه کې وژل کیږي. د ترکیې دولتي رسنۍ وایي پولیسو یو مشکوک کس او دوه نور کسان چې ګمان کیږي له دې مشکوک سړي سره یې مرسته کړې نیولي دي. د دغو دریو کسانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي وروسته له هغې چې الجرف د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تاوتریخوالي په اړه یو مستند فلم جوړ کړ ورته ګواښونه کېدل. داعش ډلې په اکتوبر میاشت کې د سوریې د دوو خبریالانو د وژنې مسؤلیت منلی و. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند په مشرۍ د تېر میلادي کال په جریان کې په دغه هیواد کې د 150 وژل سویو کسانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. دغه کسان تېر کال د سختریزو وسلولو لخوا په پاریس او شاوخوا سیمو کې د حملو له کبله وژل سوي دي. فرانسوا اولاند او د پاریس شاروال اندي دلګو دغه مراسم پرانستل. د شارلي ابدو خپرونې پر دفتر د برید یو کال پرسو دغه راز د درناوي مراتب د هغو حملو قربانیانو ته هم وړاندې سول چې په نومبر میاشت کې پاریس کې وسوې او 130 کسان وژل. د اسلامي دولت سختریز ډلې یا داعش اړوندو سختریزو وسلوالو د دغو تنظیم سویو حملو مسؤلیت منلی دی. تر زرو زیات کسان چې زیاتره یې په دغو حملو کې د وژل سویو او ټپیانو د کورنیو غړي دي نننیو مراسمو ته رابلل سوي دي. او جرمني څېړونکي وایي یو سړی چې په پاریس کې د پولیسو پر ماموریت حمله کړې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې ژوند کړی دی. دغه سړی هڅه وکړه د شارلي ابدو خپرونې پر دفتر د برید د کال له پوره کېدو سره جوخت د پنجشنبې په ورځ د پاریس په شمال کې د پولیسو پر یوه مرکز حمله وکړي. پولیسو دغه سړی په ډزو وواژه. جرمني څېړونکي چې د تحقیقاتو له پروسې سره مرسته کوي پرون د جرمني په لویدیځ کې د پناه غوښتونکو پر یوه پناه ځای یرغل وروړ. د دې اعلامیې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د فرانسوي څېړونکو په خبره دغه مشکوک سړی د تونس دی او نوم یې طارق بلقاسم و.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ د خبرونه او نور مطالب واورئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه موندلی سی. پته یې د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او آر جی. او اوس هم پام وکړئ د رواني خبرونې د مطالبو د معرفي برخې ته. او ریچې ولسمشر محمد اشرف غنی نن دی و پلاوی په مشرۍ ننګرهار ته تللی او هلته پر ځینې مسایل باندې خبرې کړې وې. دا چې پر کوم مسایل باندې بحث سوی دی او شمینې سوی دی په دې اړه په روانه خبرونه کې بشپړ راپور لرو. د همورې چې د افغانستان ولسي جرګه په اسلام آباد کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط خوشبیني څرګندوي.
مخکې دغه رقم ته غونډې ترسره شوي خو دا پیره له نورو سره فرق لري او موږ خوش امید یو چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
په همدې اړه مو د افغانستان حکومت د اجرایه ریاست د ویاند نظر هم پوښتلی چې آیا حکومت د دغه غونډې لپاره کومه اجنډا لري او که څنګه؟
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث لرو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سوی ته لیواله دي پکې او څوک لا هم پر جنګ عقیده لري او جنګ ته ادامه ورکوي.
د افغانستان په تړاو نور راپورونه هم لرو. د هلمند څخه په راپور کې اوري چې دغه ولایت د ولایتي شورا غړي په یو اربع اندېښنه څرګندوي چې د هلمند امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی.
دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سفیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
په نړیوال مسایلو کې د یمن څخه راپور لرو. په دوامه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې د افغانستان په سرو ښارونو کې د افم په 3015 څپه خبرونې لري، او په ټول افغانستان کې بیا په منځنیو 1216 نوي څپو باندې کولای سي په واضح توګه واورئ. لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واورېدل، ولسمشر محمد اشرف غني نن ننګرهار ته تللی او هلته یې د ختیځ زون د سیمه ییزو چارواکو سره وکتل او د غلازې یوې غونډې ته وینا وکړه. د چې پر کوم مسایل باندې ولسمشر غني خبرې وکړلې، له ننګرهاره د خپل همکار شاه محمود شینواري څخه به معلومات واخلو. شینواري صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. ولسمشر په خپله وینا کې مشخصا پر کوم مسایل باندې خبرې وکړې او څه ژمنې وکړې؟
ډېر زیاتمن ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د ولسونو غوښتنو په مقابل کې چې هغوی د فساد مخنیوي په برخه کې امنیت راوستو په برخه کې، همدارنګه د پرمختیایي کارونو د زیاتوالي په برخه کې ترینه کړې وي، دا ډېر ورته ورکړ په ځانګړي ډول د په برخه کې امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه او جدي سپارښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد دوی خپل امنیت ته زیاتوالی ورکړي. هغه پلانونه چې دوی په دې برخه کې ترتیب کړي هغې ته عملي بڼه ورکړي. په کومو برخو کې چې اړتیا وي نوي پلانونه د هغو څخه کار واخلي تر څو په دغه سیمه کې وسلوال په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي. او په دې برخه کې د ولسونو څخه هم همکاري غوښتنه وکړه چې بیا د امنیتي ارګانونو څخه سره همکار واوسي. په دویم قدم کې د ځمکو غصب په برخه کې قاطع امر وکړ امنیتي چارواکو ته چې د غاصبینو څخه ځمکې بیرته راوګرځي، او هر هغه چا چې مخالفت کوه دغه امر څخه ورته سارښتنه کوي چې هغوی سره بیا قانوني چلند وکړي. چې په دې برخه کې اردو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې باید د امنیت قمندانې سره په دې برخه کې همکار واوسي او د غاصبینو پر ضد جدي مبارزه وکړي.
بله شینواري صاحب، مهمه مسله ډېر معذرت غواړم، ننګرهار نن سبا د نامنۍ مسله ډېره مهمه ده، او دا چې د داعش وسلوال په دغه ولایت کې فعالیت لري، مشخصا د دغه ډلې سره د مبارزې لپاره ولسمشر کوم څرګندونې یا ژمنه درلودله؟
دا او هغه وازو پاره چې ویل کېده چې د رایش یا د حکومت د خانه سپور کې دي، څنګه کې دا هغه تشویشونو د رفع کولو په خاطر باندې د قاطی امر او کمیټې قانون ته چې تاسو د دغه وسوالو په خلاف خپل عملیات ته ادامه ورکړي، عملیات ځات کړي، ان د هوایي ځواک څخه استفاده وکړي تر څو دغه سیمې د وسوالو څخه پاکې شي. دوی ډاډ ورکړ چې دغه وسوال ډلې چې فعال دي په ډېر لنډ وخت کې به هغه پلانونه چې دوی برابر کړی دی هغه به عملي کړي او دغه سیمې وسوال پاک کړي. بله مهمه مسله چې وه، د سیمې خلکو ته ترینه غوښتنه کړې وه د پرمختیایي پروژو په برخه کې. دوی ویل چې یو شمېر قراردادونه چې شوي دي هغه کې فساد شوی دی، د دې په خاطر باندې چې د فساد مخه ونیول شي دغه ټول قراردادونه یې راغونډ کړي دي. او په راتلونکو دوو میاشتو کې چې دا د افغانستان په کچه باندې د دوی وینا وه، دغه ټول قراردادونه د سره ورباندې غور کېږي، او که چېرته لازم و هغه به عملي کار ورباندې شروع کېږي، او ځینې شرکتونو کې مشکل هغه به نورو طرفو شرکتونو ته ورکول کېږي. او یو بله مهم مسله چې وه، هغه د سولې د خبرو په اړه وه. د ولسونو ته ډاډ ورکړ یو زیری درلوده چې انفراد نږدې ورځو کې به د افغان ولس ته دوی یو زیری ورکړي د سولې په برخه کې خبرې روانې دي. او تاسو شو د انتخاباتو لومړنۍ غونډه د څلور اړخیزه غونډه ده، دا پیل شي او د له وړاندې نه یو زیری ولسونو ته ورکړي چې دا به ګټور وي.
ډیره زیاته مننه کوم. شاه محمود شینواری و چې له ننګرهار څخه دغه ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د سفر په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي شورا دغه ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی نننی سفر مهم او له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې شورا منشي ذبیح الله زمري نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې سفر کې د خلکو غوښتنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې د امنیت په ټینګښت، د فساد په ورکه کولو او د غاصبینو د لاسوهنو د بندولو لپاره به جدي هڅې وکړي. له ښاغلي زمري سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني خبرې دوی ته څومره د قناعت وړ وې.
جناب ولسمشر، هغه غوښتنې چې د زون په سطحه د هر ولایت نه ځان ته ځان ته شوې او هغه ټولو باندې د خلکو د غوښتنو مطابق ټولې مثبت جواب کړې او د فساد د ورکه کولو په اداراتو کې د مثبت تغییر راوستلو، د غاصبینو نیولو او محاکمه کول هم ورې متوفر ترې، او د دې ترڅنګ واو ته امر وکړو چې د نوي عملیاتو لپاره کمانډان د پلوډو ته هدایت وکړو چې د نوي عملیاتو لپاره تدابیر ونیسي او عملیاتونه اجرا شي.
جناب زمری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل عملیاتونه باید اجرا شي، څه څه ضروري دي د عملیاتو لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي؟ څه مهم
دي د عملیاتو لپاره؟ چې ډېر ضروري دي پیاده قواوې دي، توپچي قواوې دي، هوایي قواوې دي، کله دي او دا ټول مسایل په خپل ځای خو پیاده، توپچي، هوایي قواوې دغه به هماهنګ اوسي او دوی به د عملیاتو کې د عملیات نه وروسته به هغه مناطق چې دوی تصفیه کوي به تاسو پوستې واچي یا د محلي ولسونو نه، د ملي پاسونونو نه، د ولسونو نه د حمایت ولري چې ولسونه د تصفیه نه وروسته به خپل امنیت په خپل وساتي.
زمری صاحب محترم، ولسمشر وویل چې غصب شوې ځمکې باید بیرته ونیول شي، مافیې کړې په ضد هم باید مبارزه وشي، همدارس د داعش پر ضد مبارزه باندې ټینګار وکړ. څه فکر کوئ چې واقعا بم ولایتي ادارې کې دومره توان او ځواک شته چې بالاخره په دغه سیمه کې دغه کار وکړي؟
په هر حالت کې ګوره ستانزه صاحب، په هر حالت کې حکومت دی، د حکومت زور هیڅ حکم نه لري غیر د خدای نه. د دې په خوا کې چې د ننګرهار د امنیت قومندان ته هدایت وکړ، د خپل اردو قومندان ته هدایت وکړ، د ضرورت په وخت کې څوک راسبین دې سره مقابله کوي، دوی اوس نه رسېږي څه به امر وو دی تاسو ته
جناب زمری صاحب، لکه څنګه چې تاسو د خلکو استازی یاست، د خلکو مهمې غوښتنې یو خو د امنیت ټینګول، بل په روغتیایي برخه کې، په پوهنې برخه کې دوی ځینې غوښتنې وړاندې کړلې. څه فکر کوئ چې دوی د پارکونو لپاره هم دغه غوښتنې به څومره واقعا اجرا شي؟
جناب ولسمشر خو ویل چې هغه پروژې دا د نګرهار پوهنتون چې نن یو 50 کاله مخکې جوړ شوی، نیمه یې ځمکه غصب ده، نیمه یې زمین په کنټرول کې ده. یې ویل چې هغه پروژې چې نیمه پاتې ده په ټول ده لږ وخت کې به زه دا پروژې د دوباره احیا کولو لپاره امکانات په کار اچوم، خو یې کار په کار اچوم او په ټول دوه میاشتو کې یا قراردادیان غواړو او یا د دې قراردادونه فسخ کړو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری و چې جلال آباد ته د ولسمشر د نن ورځې د سفر پر اهمیت خبرې کولې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته خوشبيني سته. د خبرو د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. زما همکارې ناجی ساپۍ په دې ارتباط باندې د ښاغلي احمدزی نظر پوښتنه او پاړه دا راپور چمتو کړی.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره تیرو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د اسلام آباد په جوړیدونکې غونډه کې د امریکا او چین د استازیو ګډون د خوشبيني رامنځته کړې چې ممکن په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین د استازو حضور مهم ګڼي او هیله څرګندوي چې نتیجه به یې مثبته وي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد جی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او چین په څیر پیاوړي هیوادونه به وکولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
مخکې منطقه رقم ته غونډه ترسره شوي، خو په دې اندازه نه چې پیغې چین امریکا دواړه سفر طاقتونه موجود وي، ځکه وکولی شي چې زړه نه په دواړه ملکونو باندې فشار واچي چې سولې ته آماده کړي. نو دا پیره له نورو سره فرق لري او مونږه خوشامید یو چې دا پیره به انشاء الله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د استازیو ترمنځ د سولې په اړه یو غونډه جوړه شي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د پلاوی مشر، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشر، د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري کوي. افغان کارپوهان بیا دې غونډې ته د خوشبینۍ غوښتنې ترڅنګ حکومت ته وړاندیز کوي چې دا یو ښه فرصت دی او باید رهبري یې په ښه توګه وشي. د سیاسي چارو کارپور روح‌الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما په عنوان یک شخص دی خوشبین،
زه د یو شخص په صفت دې جلسې ته خوشبینم، خو باید موږ له دې پروسې څخه یو ښه رهبري ولرو او یوازې په غونډه کې په ګډون باید بسنه ونه کړو.
عام وګړي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې تېرو غونډو ته په کتو به دا څلور اړخیزه غونډه هم نتیجه ورنه کړي، خو ځینې نور بیا خوشبینه دي.
کومه غونډه چې سبا ته سولې تر عنوان لاندې دایریږي، هیله لرم چې دایمي صلح راشي په افغانستان کې.
نو موږ نه موږ نشو چې موږ د صلح په تمه یو چې صلح راشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وزي.
افغان چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې پر روانه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي برخه نه اخلي او په دې غونډه کې له هغوی سره د خبرو اترو څرنګوالي او وخت مشخص کیږي. افغان چارواکي او خلک تمه لري چې پاکستان دا ځل د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د خبرو تمرکز پر دې دی چې له طالبانو سره څه وخت او په څه ډول سوله وسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د دغه جوړیدونکي غونډې په اړه زموږ همکار اسدالله لودین له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغان پلاوی له څه ډول اجنډا سره په دې غونډه کې برخه اخلي.
د ایډیشن بیس څلور اړخیزه غونډه د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس په تعقیب باندې جوړیږي. موږ هلته اسلام آباد کې ورته څلور جانبه غونډه درلوده، د هغې په تعقیب دا غونډه هم جوړیږي. په دې غونډه کې دوه عمده مسایل د فروغو بحث کیږي. لومړی دا چې د وسلوالو طالبانو کومې ډلې، اشخاص او افراد د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او کومې ډلې لا هم پر جنګ عقیده لري. دوهمه مسله دا ده چې هغه ډلې چې له هغو سره لیوالتیا سته چې هغوی د سولې خبرو کې برخه واخلي، له هغوی سره چیرې، څه وخت او څه ډول د سولې خبرې وسي، او هغه ډلې چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، له هغوی سره له متقابلو نظامي لارو عمل وسي تر څو په افغانستان کې د جنګ مشکل حل شي. یعنی په ټوله کې په دې ناسته کې یا په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر څرنګوالي او د طالبانو په منځ کې سولې ته د لیوالو ډلو او جنگ ته د هڅونکو ډلو پر اشخاص او افرادو باندې بحث کیږي.
فیصل صاحب ویل کیږي چې پاکستان ممکن یو لست هم افغان پلاوی ته وسپاري چې دغه ډله طالبان سوله خوښوونکي دي او دغه ډله جګړه غواړي. څنګه داسې سجمنه شوي؟
په ټوله کې زموږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث درو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سولې ته لیواله دي، پر دې له مخې څه کار شوی دی او دا اړه باندې وضاحتونه موجود دي. پر دې ټوله کار کې څوک غواړي سوله وکړي او څوک لا هم پر جنګ عقیده لري او جنګ ته ادامه ورکوي. ټول کې راځي او بحث
او تاسو یې نتایج ته څومره خوشبینه یې فیصل صاحب؟
موږ هغه ژمنې چې سوي دي، بحثونه چې سوي دي او کیږي، هغه لیوالتیا زیاتوي، هغه خوشبینی ډېروي. اما موږ بیا هم حساب مو پر نتایجو دی. که موږ لازم نتایج ترلاسه نه کړو، زموږ خوشبینی بې ځایه ده، ځکه چې وعده په تیر کې هم سوي وي. اما دا ځل تیرته څه ناڅه وضعیت متفاوت دی او موږ هیله لرو چې لازم نتایج ترلاسه کړو.
دغه متفاوت وضعیت د چین او امریکا د ګډون په لحاظ دی او که څنګه د پاکستان په تګلاره کې بدلون تاسو وینئ؟
تر دې مخکې چې موږ کوم مجلسونه له پاکستاني مقاماتو سره درلودل او په ټوله کې د چین او د امریکا سره، د هغه پر اساس ویل شوی چې وضعیت متفاوت دی او هیله مندي نسبت په خواته زیاته ده. ولې بیا هم زموږ ټول حساب پر نتایج دی. که چیرې لازمه نتیجه ترلاسه کوو، هغه وخت چې زموږ خوشبینی پر ځای ده او موږ همدې روان ته په اوسنی شکل سره ادامه ورکوو.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په تړاو د افغان حکومت د چمتووالي په اړه معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم یو بل مطلب لرو. د هلمند ولایتي شورا دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند امنیت د جاج اخیستلو په نوم دې ولایت ته راغلي پلاوي راغلي بېلابېل پلاو نمایشي کارونه کړي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل نه یوازې مرکزي حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانونو راغلو پلاو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل وویل که چیرې مرکزي حکومت د هلمند اوسني امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي، پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سقوط باعث به شي. کریم اتل د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیری او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي.
یوازینۍ ستونزه او مشکل چې موږ لرو او زموږ سرتیری لري هغه د مرکزي حکومت نه توجه ده. تر څو مرکزي حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نه کړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاصې نه کړي، هوایي قطعات ورته چته نه کړي او هوایي ځواکونه همکاري ونه کړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزي حکومت کې ده او مرکزي حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملاً مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند څلوېښت سلنه مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د اوږدېدو لامل د مرکزي حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبري ده. که څه هم دا لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خونړیو بریدونو لاس پوره کوي او تر ډیره د سیمو په سکوت هم بریالي سوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاه ته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامداره جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمیر کم دی، امنیتي حالت تر هغې چې د هلمند څخه بهر تصور کیږي ډیر خراب دی. د پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بیلابیلو وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوې نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره سوي.
که چیرې حالت داسې نه دی روان وي، داسې نه ورځ تک بلې یا سیمې د وسلوالو مخالفینو ته ووځي یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګیږي، دا معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه وسي. دلته معلومه ده چې کم لوړ پوړي چارواکي چې هلمند ته راغلي دي هغه صرف صرف تشکیلاتي دلته راغلي دي، دلته صرف صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کم عمل چې دوی راغلي دي، کم اقدامات نیول شوي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې څخه اضافه کېږي چې د باجۍ د ښار څلورمه اوضاع ده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په دې دوه میاشتو کې یا په دوه نیمو میاشتو کې څو ګاشته لوړ پوړي چارواکي هلمند ته راغله، خو یو د اوضاع هم تصفیه نه کړل، اوضاع هم تر خپل کنټرول لاندې رانه وسته.
ولایتي شورا په خپل دې خبرې ناسته کې د وسلوال پوځ پر هغه مسؤلینو هم د بې کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند ته رالېږدل شوي دي او په معلوم تغییر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څیر د نه امنیو لاملونه د وسلوال پوځ د مسؤلینو ناسمه رهبري، د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانیستې پوله، د نشي توکو د قاچاقبر نویو فعالیتونه او موجوده کمزورې حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیسو ته به تشکیل کې زر نفره ور زیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله امنیت ته زیان رسېدلی دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لهکرګا څخه په استولی پیغام کې لیکي د افغان ولسمشر د ننګرهار د سفر هرکلی کوو، هیله ده یور د لوی کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. محمد شفیق د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه لیکي سوله چې څومره ژر راتلی شي ښه به وي. احمدالله فهیم له زابله په خپل پیغام کې لیکلي د ولسمشر څخه مو دغه غوښتنه ده چې چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال موږ ته اطمینان راکړ چې د سیابندي بند به جوړوي. که چیرې د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ دغه بند جوړ شي، نو زابل به په یو ګلباغ بدل کړي. اجمل ترکی بیا هم د هلمند له مرجې څخه لیکلي، د مرجې ولسوالۍ د بازار په 40 کیلومترۍ کې اوس هم وسلوال طالبان شتون لري. چارواکو ته پکار ده چې پوسې واچوي. او عبدالولي رحمان د هلمند څخه لیکي، سمه د افغانستان ټولو وګړو ته دا پیغام دی چې خپل ماشومان د یخ څخه وساتي او ریښمن کالي ورواغوندي تر څو ماشومان تاوده وساتل شي.
که تاسو هم د افغان بیسیم سیم کارتونه لرئ، نو کولی سئ د 8 شمېرې له لارې خپل پیغامونه پر بېلابېلو مسایلو باندې موږ ته واستوئ او موږ به یې د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته خپاره کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
وخت د مازدیګر 4:30 بجې سولې د لندو خبرونو وخت را رسیدلی دی. زما همکار محمد صادق رښتینی به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ ولایتونو د امنیتي مسولینو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښ لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي مځکې یې غصب کړي هم اقدامات وکړي. د دیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یو بنسټ نوي خبرې سوي سروې ښیي چې بیکاري په افغانستان کې د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دغه بنسټ مسولان وایي چې دوی دغه سروې په 24 ولایتونو کې له 2400 ځوانانو سره د مرکې پر مټ په 4 میاشتو کې چمتو کړې ده. د بغلان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې پر یو مسافر وړونکي موټر د وسلوالو غلو د ډزو له امله یو تن وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزیر مرستیال ولیعهد محمد بن سلیمان نن اسلام آباد ته په یو ورځني رسمي سفر ځي. د خلیج سنی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسي په هوایي حملو کې لشتر لږه 80 تنه وژل سوي دي. د مصر تلویزیون وایي دغه هیواد پارلمان تر 3 کلن ځنډ وروسته خپل لومړنۍ غونډه وکړه.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره په شارجه کې خپل دوهمه وروستۍ شلوره لوبه کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 8:30 بجو پیلېږي. افغانستان له زیمبابوې څخه یوه شلوره او 3:50 لوبي د افغانستان په کوربتوب د کرکټ په وروستۍ لړۍ کې چې په شارجه کې وي ګټلې دي. د دغه لوبو په اړه تاسو کولی سئ شیبه په شیبه د ازادي رډیو پر ویبپاڼې azadiradio.com وروستي معلومات ترلاسه کړی. خو سپاتس کوټي خبرونه از ما همکار مرزیه احمد زئی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د انجونو د فوټبال لیگ د سیالۍ په لړ کې سبا آریا او اسمئی ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د انجونو د فوټبال کمیټې مشرې زهرا مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا د افغانستان پر وخت د ماسپښین 1:30 بجې د غوره لیگ په استډیوم کې پیلېږي. میرمن مهری دغه راز زیاته کړه چې د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سنګر کلب او اسمئی کلب ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د دغو سیالۍ څخه هدف د افغانستان د فوټبال په برخه کې د انجونو د ظرفیتونو لوړول دي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ په لړ کې د مانچستر سیټي ټیم وتوانید چې د نورویج ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د مانچستر سیټي ټیم وتوانید چې د نورویج ټیم ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. مانچستر سیټي ټیم په دغه بریالیتوب سره د جام حذفي راتلونکي مرحلې ته لار پیدا کړه. د خبرونو پای.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبري کړي او له نوموړي غوښتي چې پاکستان او هندي په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډه د وسلوالو د وروستي برید سربیره د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. په ډاډه نور جزئیات له پاکستان د ذبیح الله شفق پر راپور کې
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری تما څرګنده کړي چې هندستان او پاکستان به په هندستان کې د هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې په وسلوال برید سربیره د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. نوموړي همداراز په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډې د وسلوال برید مقصد د پاکستان او هندستان ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ د ثبوت ارزولو هڅه بللې ده. جان کری دا څرګندونه د یکشمې په شپه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو تېره اونۍ له پاکستان سره په نښتي پوله د هندستان د پنجاب صوبې په پټانکوټ نومي سیمه کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوه اډې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د یو جګپوړي هندي پوځي افسر په ګډون و هندي پوځیان وژل شول. هندي چارواکي وایي چې دغه برید نږدې څلور ورځې دوام وکړ چې بیا وروسته د شپږو وسلوالو بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د هند پر پوځي اډې د وسلوال برید په تحقیقاتو کې مرسته وکړي او په اړه به حقیقت د خلکو مخې ته راوړي. دا په داسې حال کې دا چې د هندستان حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې پاکستان ته یې د پټانکوټ برید په تړاو د عمل وړ معلومات ورکړي او د مذاکراتو د لړۍ جاري ساتلې دغه برید د مسؤلینو پر ضد په عملي ګامونو پورته کولو پورې مشروط کړ. ټاکل شوی دا چې د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو سیکرټران به په راروانه اونۍ کې په پایتخت اسلام آباد کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات مهم بللي او له صدر اعظم شریف یې غوښتي چې دا لړۍ د جاري وساتي. په عین حال کې ښاغلي شریف نوموړي ته ډاډ ورکړی چې پاکستان په دې لړ کې شفاف تحقیقات پیل کړي او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې خپله خاوره به د ترهګرۍ لپاره کارېدو ته پرېنږدي او په خبره چې د دې هیواد ټولې ادارې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یوه خوله دي. امریکا تر دې مخکې هم له پاکستانه غوښتي چې د پټانکوټ د برید په تړاو د بشپړ تحقیقات وکړي او د دې برید په اړه د حقایق واضح کړي. دا یادونه ورده چې په هند کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر پوځي اډې تر برید وروسته د پاکستان صدر اعظم خپل هندي سیال سره ټلیفوني خبرې کړې وې او د برید په تحقیقاتو کې ورته د مرستې ډاډ ورکړی و.
د بشري حقونو د څار سازمان حوثي اخیان په یمن کې د لسګونو سیاسي مخالفانو په خپل سرو نیونو تورن کړل. 15 میاشتې کېږي چې حوثي اخیان پر سنا کنټرول لري. په دې اړه صالح محمد صالح راپور اوروي چې ورپسې به د ورکو سو عزیزانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم خپور سي.
په یمن کې شیعه یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي 15 تنه نیولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دغه کسان د 2014 میلادي کال له اګست څخه نیولې د 2015 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې موده کې نیول سوي دي. له دې ډلې 20 کسان لا هم په بند کې دي. د دغه سازمان په وینا داسې ښکاري چې زیات نیول سوي کسان له اصلاح سنی اسلامي ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند د ځواکمنو حوثي یاغیانو مخالف دی. د فرانسې خبري اجنس لیکي د بشري حقونو د څارس په سازمان کې د منځني ختیځ د برخې مرستیال جوی سټورک ویلي د هغو کسانو نیونې او اجباري لا درکه کېدل چې د ادعاو له مخې د اصلاح ګوند پلویان دي په پلازمینه صنعا کې د ډېرې ویرې سبب سوي دي. شیعه حوثي یاغیانو د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پر پلازمینه صنعا ولکه ټینګه کړه. دوی څو نورې سیمې هم ونیولې. د جنوبي شهر عدن پر لوري د حوثي یاغیانو تر پرمختګ وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې د دوی پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي ریاض ته تر تښتېدو مخکې عدن ښار ته پناه وړې وه. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ د برخې مرستیال جوی سټورک ویلي په داسل کې چې حوثیان په یمن کې پر قدرت جنګیږي دوی باید پوسی چې په خلکو کې بیره خپرول د حکومتوالۍ اصل نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان دغه چارواکي زیاته کړې چې حوثیان باید لازم اقدامات وکړي څو ډاډ ترلاسه سي چې هیڅوک په غیر قانوني ډول نه نیول کیږي او کورنۍ خپلو عزیزانو ته لاسرسی ولري. ټاکل سوی په یمن کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو بل پړاو د همدې میلادي میاشتې په وروستیو کې په جنیوا کې ترسره سي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ په کومې شمیرې چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړئ چې تلیفون وکړئ. په هغو پیغامونو کې چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او مکمل نه دي، یعنې په دې مانا چې په دغه تلیفوني پیغام کې د ورک شوي عزیز نوم نه وي او یا هم تلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله کوم چې متی الا نومیږي معلومات لري. ډېر به مو نځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نوم یې متی الا ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نکیب الله ده، د کندهار د شاولیکو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی الا په نامه د روزګان ولایت چې د هر چا خپل کړي ماتي په دغه شمېره تماس ګیر کړي. د پلار نوم د سوات شي 0 0 0 2 3 4 2 0. یو وار بیا شمېره 0 0 0 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي دوستان او عزیزان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه ماجدي خبره کوم. ما ورور مولا نومیږي، زیات کم 15 کاله یا 10 کاله عمر لري. پرور وړم کال تللی، دا یو کال 6 میاشتې کېږي د کوره څخه تللی دي. دغه پیغام د ازادي راډیو د پرېږدم، خدای یو چې ازادي راډیو زما پیغام نه شوي کې که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته دی معلوم وي، ما د دې په دغه شمېره زنګ راوي. 0 0 0 15 15 10. شماره یو پلا بیا وایم 0 0 0 15 15 10. دغه زما د تلیفون شمېره ده، که دی په خپله زما غږ اوري کور ته دې راشي او یا بل مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي، ما ته دې زنګ ووي، خپله شیرینی دې واخلي، لمبۍ دې راوښي. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه عبدالستار یم، د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بوخر پر لویه لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورور که چېرې معلومات لري یا د ژوند او استعمال، ما ته تلیفون وکړي. زما تلیفون شمېره ده 0 0 0 5 0 0 0 0 0. یزول بیا تلیفون شمېره وایم 0 0 0 5 0 0 0 0. وسلام با احترام.
زه خپل سلامونه او احترامات ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکوسي عزیزانو د خپرونې مینهوالو ته. زه عبیدالله رهنما یم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پرېږدم. زموږ یو همسایه دی، د جان محمد، د سردار محمد زوی، تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري، د ازادي راډیو له لارې د اورکوسي عزیزانو پروګرام اوري، نو زما سره دې پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسئ. 0 3 6 9 9 6. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 3 6 9 9 6. په دې هیله چې د ازادي راډیو تر څنګ ناست یو زما اعلان او زما اواز واوري. نور د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې د هیوادوالو لپاره یې داسې یو ښایسته او په زړه پورې خپرونه جوړه کړې ده. تل دې وي ازادي راډیو. د خدای په امان.
بلې، السلام علیکم. زه غوالی یم، د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ګونګی ورور نه درکه شوی دی، یو کال کېږي هر مسلمان ورکې په هره معلومات لري، په ژبه ګونګی دی، زموږ سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي. په غوږو کوڼ دی، زموږ سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي. 0 3 6 2 3 8 5 8 6. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 3 6 2 3 8 5 8 6. خپل شیرینی ترلاسه کړي، د خدای په امان.
سلامونه اونیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او په ځانګړې توګه د ورکه شویو عزیزانو د برنامې چلوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان یم، د کابل نه مې اړیکه نیولې. زما د عمه زوی د اشکلان محمد یاسین، د محمد جان زوی، د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ د الکخیلو د کلي اوسیدونکی، چې تقریبا دوه کاله کېږي چې د ایران په لاره ورک شوی دی. که چېرې دی خپل زما غږ اوري او یا بل څوک د ده په اړه معلومات ولري، هیله دې وکړي په دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 15 14 1 16. دویمه شمېره ده 0 5 19 15 14. درېمه شمېره ده 0 5 1 1 1 8 2 6. شمېرې بیا تکراروم، 0 5 15 14 1 16. دویمه شمېره 0 5 19 15 14. درېمه شمېره 0 5 1 1 1 8 2 6.
سلامونه اونۍ کې هیلې، د ازادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محب الله محبت یم، له ګرمچیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی د خنګل په نامه دی، دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چاته معلومات وي یا هم چا لیدلی وي، نو په دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0 5 15 14 3 4 9. ټلیفون شمېره ځلې بیا هم وایم، 0 5 15 14 8 3 4 4 9. نور مو وخت نه نیسم، خدای په امان.
السلام علیکم، زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تاسو په تماس کې، د رشیدزاده د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبدالغفار زلمی نومیږي، درویشت ورځې کېږي چې له کوره را درکه شوی دی. غفار زلمی د لویجوی اوسیدونکی دی، زما د کاکا زوی دی. پلار نوم یې عبیدالله دی، د کاکاګانو نومان یې مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدیر خان دی. د ماماګانو نومان یې عبدالخلیل او عبدالجلیل دی. د ورونو نومان یې غمی او زرګی دی. که هر ورور، هر افغان د دغه په باره کې اوال لري یا لیدلی دغه ظلمی، موږ ترې په دغه شمېرې باندې تماس ونیسي. 1 لک افغانۍ شیرني ورکو. دغه ظلمی ځوان چې دی، نکې صورتمنه دی، چاغ دی، ورېښتان یې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د ټلیفون شمیره ته سلام، 0 5 2 3 4 5 6 7 8. او 0 5 8 1 9 9 10. شمیره د ټلیفون شمیره بیا تکراروم، 0 5 2 3 4 5 6 7 8. او 0 5
اتاکیا یوایا نسو یویشت هیل لرم چې دا زما پیغام نشر سی. مننه د ازادي د رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو ډیر ښه رادیو ده.
زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خورې زوی دی د جمعه په نامه د روزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ څخه او د خیر سره چې دا څو کاله کېږي چې ورستې دولس څیارلس کاله کېږي یوه پلا پیدا شو او بیا دغه د پرته لواړې ورستې کته زما غږ اوري و دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي زه به خپله شمېره بیان کړم. صفر و صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس بیا به یو وار بیا خپل شمېره بیان کړم. صفر و صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس هر چاته که معلومات دي په دغه شمېره دي و ماته زنګ ووهي. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل لرو چې یو کوچنی مو ورک دی د پنځلس کالو دی مرالی شاغه نوم دی په ځان هغه مشهوره دی د پنځو کندار اوسېدونکي د پنځوایي ولسوالۍ د زلخان د کلي دی. دا درې کاله کېږي چې د مرګو د ژوند درکې نه دی معلوم او دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اویا یو څلوېښت څلور څلوېښت نه سوه اووه پنځه اتیا صفر اویا یو څلوېښت څلور څلوېښت نه سوه اووه پنځه اتیا.
السلام علیکم. بسم الله ما د قندوز ولایت نه تاسو سره په اړیکه یم. یو ورور لرم په نامه د میمولا چې پنځلس کاله کېږي نادره که ده که هر چاته پته معلومه وي او یا ترې نه وحال لري نو په دې شمېره ما سره اړیکې ونیسي صفر اووه سوه اووه اویا سل دوه سوه درې دېرش. شمېره یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه اویا سل دوه سوه درې دېرش. وسلام.
زه ګل احمد د هلمند له تعلی ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې د شاه احمد په نامه دی دغه یو کال و دوه میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه دی. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله زما زغه اوري دی چې دی جګ نری ځوان دی پر دا رسته ورځه باندې اټاپ دی چې دی د حاجي نجیب الله اکا زوی دی د محمد هاشم اکا لسی دی د ده د مشر ورور نوم د غوث دی د بل ورور نوم یې محمد رسول دی. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې. شمېره یو ځل بیا تکرارو صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې. زما پیغام باید د ازادي راډیو د ورک شو اجدانو په پروګرام کې ثبت شي. وسلام.
بل السلام علیکم. زه ګل محمد یم د بادغیس ولایت اوسېدونکی. زما یو کار دی د سرګل په نامه چې ورک دی پنځلس کاله کېږي کار چاته معلومات په دغه شماره دې زنګ کوي صفر اویا شل نه دېرش اووه سوه پنځه. بیا تکرار کوم صفر اویا شل نه دېرش اووه سوه پنځه. د خدای په امان. خداحافظ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او وروسته تر سلامه زما یو د نیکه زوی دی د عزت په نامه دی تقریبا یولس لس یولس میاشتې کېږي چې ورک دی. درک یې چاته نه دی معلوم. که هر چا سره دغه معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر درې درې بیا صفر بیا پنځه پنځه دوه اته. د ټلیفون نمبر یو بیا وایم صفر اووه صفر درې درې صفر پنځه دوه اته.
الو السلام علیکم. صاحب بخیر. تاسو زما د دې رادیو ټول انکاران ته سلامونه وایم. تاسو باندې سلام. ما یو ورور دی د نن ولایت څخه سره په تماس یم. ما یو ورور دی نه درته څه وی ساج د بم کال دی چې رحمت نیمز ارتو د تاکر معلومات لري په دې سره د نن څنګه په توګه څه پرتیږي چې د کلور او خپل څه تراته څه څه نه دی کړلای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرحمن ما کنڑنا. زما ترزوی چې حساب نه مې ده ډیر و خوش چې نه درګه شوی ده که زی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د از ما غوړي نو په دې شمیره دې مې سره اړیکه ونیسي صفر واو یا سل یو پنځوس دروي شمیره او زلبیاتی کارو ما سپرواو یا سل یو پندوس دولی. السلام علیکم.
دا آزادی را دوتا ما پیغام دی زدر وزگان ولایت تگیراو تغرس والی سخه فایدی کتیم. زما زوی عریب خان دا یو کار کیجی چی پزیشکی ورکسوی دی. پزیشکی ورکسوی دی زما دا تلیفون شماره داغ دا. یپر و یپر آتر فارس سلور نانا فارس پینزه دا ولس کار دی.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه د ورک ارزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله د مخل کوره وتلی او بې درکه شوی ده، خو زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې، بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا د انډیوالان اوري. معنوي ضروري له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې شي یا خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. اړیکو شمېرې دي 0-15-30-30-30. خپله شماره ده 0-1-15-30-30. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه لالی د ملاوزیر اخونزی د فراه ولایت د بلبلک دولسوالۍ د ګنجاباته کلي څخه خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومېږي دا 12 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر چا دې معلومات یا بیا درک لري یا که معلومات لري مهرباني دې وایي چې ما ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. او بیا دا تقریبا 3 میاشتې مخکې یو چا ما ته زنګ ووایي، ما ته یو اندازه معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په چل رن شپخالي کې ورې دی خوښ شوی وو او ورې وو، خو بیا هم دی خاص معلومات یې هغه نه درلودی، کومه خاص نتیجه ما ته را نه کړه. نو خواهش مې دا دی که هر څوک د هغه چلدرن اسپتال سره معلومات لري یا د رسیل لري یا بیا درک لري، مهرباني دې وکړي په دغه شمېرو دې ما ته زنګ ووایي. د تلیفون شمېرې دا دي 0-1-15-1-1-9-8.
مانم سم ولادي د کندهار ولایت د دند لسوالي د نن په دغه کتاب په ځان دا دي چې ما تازه یو تو رحمان ملي دا ګلم کار لري د لختر په ومه تل دي د پیش کال دي په دې په کندهار ولایت کې راته نو په اړه څو معلومات لري. ما ته په داش مر رنګ وي سي په اړه واڅه نه نیوي سي په اړه واڅه نیوي دني په اړه واڅه نیوي نو سعودي سي په اړه و چان یوین نو سعودي.
السلام علیکم. نو ما نو حاجی مجاور دیگه حاجی مجاور او سوالی ولایت کا کافی شاور سوالی اله سي زغه پیغام لرم ضرور. نو ما الیاس چه نو زو دي تریش په گو کال کی جیل لا ده کې شو دي کچا ته په دې ځای شو بار دي زنګ وي سفر هفته دا شستجار
پنجاوشی نو سوزو و سلام. السلام علیکم. زه زیارمل د پکتیا ولایت د خپل ځوالي د ورابل نکلی او کېدم کوم. ما یو د اصل زوی د پنرمز نامه د چر محمد سروال زوی دی. تقریبا 3 کاله کې چې ورک سي تلویز 3 کاله عمر لري. کچا ته زه ته علامه معلومات لري یا د دې د ما جوړ نو ما ته د دې سره باندې تلیفون وکړي. یا کچا پیدا کړی یو څه قانوني غور کو یو څه قانوني بخښي ور کو. زما د ټلیفون نمبر دا دی چې دسیو نمبر 0-202-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0002 3 4 1. یو واری بیا وایم 0002 3 4 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0002 02 2 1 1 2 4 1 1 5. گران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.